چرته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو دوام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه تازه خبرونه او راپورونه لرو. زموږ ټاپ موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې دي چې وایي د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې ډېرې برخې ته د ولسي جرګې د رایې نه ورکولو پر پریکړه سخت حیران شوی. نور موضوعات هم لرو خو راپورونه په تفصیل سره له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې اجمل تورمان د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د ولس غړو ردېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې سیاسي په شاتګ دی. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د سولې د پروګرام سره دغه ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په یو ځای شویو 110 کسه طالبانو ژمنې مرستې وویشل شوې. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې دوه تنه پکې وژل شوي او څلور نور سر ټپیان دي. بشپړ خبر نو واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي وایي د ولسي جرګې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د ولس غړو ردېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې سیاسي په شاتګ دی. کای ایډنن وویل د څلور پیشنهادي وزیرانو له ډلې څخه د ولس رادول په داسې شرایطو کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د لازمو بدلونونو هڅه کوي یو تباه کوونکی عمل دی. کای ایډا دغه راز وایي جمهور رئیس کرزي اوس باید د نورو کسانو د کاندیدولو لپاره خپل سیاسي انرژي مصرف کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د حکم سره سم د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ستراتیژۍ د څار د عالي ادارې د کنټرول او پلټنې د ادارې د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د درنشا د لوی ریاست څخه جوړ یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د اداري فساد او د دولت مامورینو ته د ماشومو د ورکړې په برخه کې د دوګونی چلند د غشان په افغانیو د ماشومو د ورکړې د سیستم په اړه څېړنې وکړي او تر دې شورت پر یو طرح جوړه او د ایرانو شورا ته وسپاري. د باختر دولتي اجند خبر لمخې اړوند وزارتونو او ادارو ته هم دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې له جوړ شوی کمیسیون سره مرسته وکړي. دا هڅې وروسته له هغه کې چې په افغان دولت د اداري فساد لامل د نړیوالې ټولنې لخوا انتقادونه شوي او ولسمشر حامد کرزي د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګه ژمنه کړې ده. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د سولې د پروګرام سره د ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په یو ځای شویو 110 کسه طالبانو ژمنې مرستې وویشل شوې. د هرات ولایت امنیت قمندان پاسوال اسمت الله علیزی ازادۍ رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې د ډلې په دغه مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا، جمپرونه او کمپلې شاملې وي چې مجموعي لګښت یې 14,000 یورو ته رسیږي. د نوموړي په وینا تر دې دمخه دا شان مرستې په چشت شریف ولسوالۍ کې هم ویشل شوې او ټاکل شوی د چپراتلونکو په گزارې ولسوالۍ کې هم وویشل شي. او د صرافان د ټولند راپور لمخنه نه فانی د بهرنۍ آثار په وړاندې د شان بدلی کی یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 88 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 43 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم سیما او نړۍ له حمید مومن سره.
اوس هم سیما او نړۍ. د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې. په چاودنه کې دوه تنه وژل شوې او څلور نور سخت ټپیان دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمه ایز چارواکي نصیب شاه له خولې وایي چې قومي مشرانو غوښتل په باجاوړ کې د طالبانو په ضد قومي ملشه جوړه کړي. نصیب شاه وایي چې قومي مشران له محلي چارواکو سره د کتنې په مقصد د باجاوړ ښار سیمې ته روان وو چې د کسای کلي ته نږدې پرې د سړک د غاړې چاودنه وشوه. دوه ورځې وړاندې د لکې مروت د سیمې په ځان وژونکي بمی چاودنه کې هم سل کسان وژل شوی وو. لا بل لوري ته مده چې نن په پاکستان کې 15 امریکایان چې د تروریستي بریدونو د پلانولو تور پرې لګېدل د تروریزم ضد یوې محکمې ته وړاندې شي. د پاکستان پولیسو 13 ویلو چې دوی د دغو کسانو لپاره چې عمرونه د 19 او 25 کلونو ترمنځ دي د عمر قید سزا غوښته ده. په دې کسانو کې چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې په پیل کې په ختیځ ښار سرګوته کې له افراطي ډلو سره د اړیکو د ټینګولو په شک نیول شوي دوه پاکستاني ول اصله امریکایي وګړي هم شامل دي. چارواکو ویلي چې دوی به په پاکستان کې د تروریزم ضد قوانینو تر پوښښ لاندې محاکمه شي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی هم له نیول شوو کسانو پوښتنې او ګروژنې کړې، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون وایي له افغانستان او پاکستان څخه شړل شوي اسلامي افراطیان به پرته له شکه د یمن او سومالیا په سر په ستونزمنو هیوادونو کې راڅرګند شي. براون بی بی سی سره په خبرو کې وویل د افراطي مسلمانانو وژونکې مفکوره ممکن د راتلونکي لسیزې یوه څرګنده علامه وي. د برتانیې صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د نړۍ هرې برخې ته په سر کې وي چې په کوم ځای کې یو ناکام او یا ناکامه کېدونکی هیواد موجود دی چې د ترورستانو د فعالیت امکانات پکې برابرېږي. له دې مخکې د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما صلاح شوی چې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د غواخونو په مقابل کې په یمن کې د تروریزم ضد خاصو پولیسو د جوړولو لپاره مرستې وکړي. د ایران پارلمان نن د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په تدریجي ډول د انرژي او خوراکي شیانو د سبسایډي کمول پکې غوښتل شوی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد غواړي چې د تیل او طبیعي ګازو، برېښنا، اوبو، خوراکي موادو، روغتیا او پوهنې په برخو کې د دولت مرستې یا سبسایډي کمې کړي او له دې لارې په کال کې شاوخوا سل میلیارډ ډالر وسپموي. یو بل خبر وایي ایران ګواښ کړی کچېرې له لویدیځ سره په تهران کې د طبي څېړنیز مرکز د هستوي بټۍ لپاره د اټومي سون موادو برابرولو معامله ونه شي نو دوی به نور د جګې سطح غني شوي یورانیم تولید کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي لویدیځ باید د ایران د معاملې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي، په دې معنا چې یا د تهران په سلو کې شل غني شوي یورانیم وپلوري او یا د ټیټې سطح یورانیمو سره تبادله کړي. متکی وایي نړیواله ټولنه په دې اړه پریکړې ته یو مشت وخت لري. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایان مایک هیمر پر نوویل ایران د هستوي پروګرام د مسلې په اړه په خپل ځان ته دریځ غوره کړ. د ماليزیا حکومت ژمنه کړې چې د هیواد د سترې محکمې د هغې پریکړې مقابله به وکړي چې له مخې د ماليزیا عیسویانو ته اجازه ورکړل شوې چې د خپل معبود لپاره د الله نوم هم استعمال کړي. د ماليزیا د دینی چارو وزیر جمیل خیر بهرام وای د دې حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. د په مسلمانانو غږ وکړ چې له حوصلې څخه د کار واخلي او اجازه دې ورکړي چې دا مسله له قانوني لارو چارو حل شي. د سترې محکمې د تېرې اونۍ له حکم وروسته مسلمانانو اعتراضونه کړي او وای په دې پریکړې سره به په ماليزیا کې د اکثریت مسلمانانو او د عیسویانو په شمول د نور اقلیتونو ترمنځ شخړې رامنځته شي. او د تاجکستان چارواکي وایي د پامیر په غرونو کې د شنبې د ورځې زلزلې له وجې شاوخوا شل زره کسان بې کوره شوي دي. د تاجکستان د عاجلو حالاتو او ملکي دفاع کمیټو نن وویل د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه ده رسېدلی. دا زلزله د ریختر په کچه 5.1 سب شوې ده. د عاجلو حالاتو کمیټې ویلې د زلزلې د ګورنو بدخشان کې د سیمې یو شمېر کورونه زیانمن کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته وغږی چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو خبريږي. د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. راپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د اولسو غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي په شاتګ دی. د نړیوال بانک د 2009 کال کلنی راپور له مخې افغانستان د اقتصادي پرمختګ له پلوه د نړۍ د 133 هیوادونو په منځ کې 116 ځای خپل کړی. په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات کې له پخلا شویو طالبانو سره مرستې شوي. نور راپورونه هم لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو په 19 پروګرام تاندې څنګ کې له هغه افغان ځوان سره خبرې لرو چې په خپل بایسکل باندې نړۍ ته سفر کړی او د لارې په اوږدو کې له کړاوونو سره مخامخ شوی.
د سفر په جریان کې د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شل. میاو آب هوا وه چې څلور فصله په ماتېر شو په دې یو کال شپږ ورځو کې. د هر شپه چې په ډاګونو ځنګلونو کې پاتې کېدلم دا خطرونه شپه چې به کېدل تر سهار پورې د حیواناتو غږ.
د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم د همدې یو ساعت په وروستۍ برخه کې خپریږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د اولسو غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي په شاتګ دی. کای آیډ وویل د څلورویشتو پیشنهاد شویو وزیرانو له ډلې د اولسو رادول په داسې شرایطو کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د لازمو بدلونونو هڅه کوي یو خوشنونکی عمل دی. کای آیډی دغه راز وویل ولسمشر احمد کرزی اوس باید د نورو کسانو د کاندیدولو لپاره خپل سیاسي انرژي مصرف کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیاتو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی کای آیډی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر احمد کرزی د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادېدل په افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د یو اغیزمن حکومت د رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دي. ښاغلی آیډی وویل دی سخت حیران شو چې څنګه د ولسي جرګې غړو د څلورویشتو کاندید شویو وزیرانو د ډلې ولس رد کړل. دی وایي کرزی اوس باید د نوې کابینې پر طرحه کار وکړي چې دا به په لندن کې د جوړېدونکي کانفرنس په درشل کې له مرستندویو هیوادونو سره د ده د حکومت بشپړه همکاري له خنډ سره مخامخ کړي. کای آیډی زیاته کړه موږ ټول په دې خبره حیران شو چې څنګه ولسي جرګې کاندید وزیران رد کړل. د وویل د ده په نظر دا یو پشاتګ او یو خواشینونکی عمل دی. عین خبره د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند وحید عمر هم پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه. خو وحید عمر همداراز وویل چې دا د ډیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان ډیموکراسي تجربه کوي. وحید عمر وویل ولسمشر حامد کرزی به ولسي جرګې ته د رد شوي وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي، خو وی نه ویل چې کله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اټکل وکړ چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د وویل د دې لپاره چې نوي وزیران له پارلمانه د اعتماد رایه واخلي او په بشپړ ډول کار ته چمتو شي ښایي څو اونۍ وخت ته اړتیا وي. کای آیډی دا څرګندونې په داسې حال کې کولې چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره له کابله د روانېدو په حال کې و. ښاغلی آیډی وویل د افغانستان د ادارو او اقتصاد بیارغونه د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مسؤلیت دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان بانک رئیس وایي د نړیوال بانک د 2009 کال د کلنی راپور له مخې چې د نړۍ د 130 هیوادونو اقتصاد پکې پرتله کیږي افغانستان پرمختګ کړی او 116 ځای خپل کړی. عبدالقادر فطرت خبریالانو ته وویل افغانستان په لسو اقتصادي برخو کې چې د نړۍ هیوادونه پکې پرتله کیږي د وړو پورونو یا اعتبار موندلو، املاکو او د سوداګرۍ د ثبت او پیل په برخو کې د پام وړ پرمختګ درلود چې له دې سره له 350 هیوادونو څخه مخکې شوی. د دهم وویل چې په وو نورو برخو کې افغانستان د پرمختګ پر ځای ځینې وخت په شاته کړی او په دې برخه کې باید دولت جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک رئیس همداراز د افغانیو د زړو بانک نوټونو د تبادلې خبر هم ورکړ. د ده د څرګندونو په اړه نور حال د حسیبه شهید پر راپور کې
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې لپاره چې د هیواد اقتصاد د نړۍ د ګڼو هیوادونو له اقتصاد سره سیالۍ ته جوګه شي باید حکومت د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ژور اصلاحات راوړي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت چې د یک شمې پورس په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د نړیوال بانک د هغه کلنی راپور له مخې چې پکې د نړۍ د 130 هیوادونو اقتصاد پرتله کیږي افغانستان په 2010 میلادي کال کې پرمختګ کړی او 116 ځای خپل کړی. ښاغلی فطرت زیاته کړه چې په دغه نړیوال راپور کې د اقتصادي رولت څنګه سره پرتله کیږي چې په دې کې د سوداګریزي راکړې ورکړې پیل، د ساختمانۍ د جواز اخیستلو پړاوونه، د کارکونکو ګمارل، د املاکونو ثبت، اعتبار موندل، د پانګوالو خوندیتوب، د مالیاتو ورکول، په بندرونو او پولو کې سوداګریزي اسانتیاوي، د قراردادونو پلي کول او د سوداګرۍ بندول شامل دي. د افغانستان بانک رئیس وویل په دغه لاسو څنګه کې افغانستان د وړو پورونو یا اعتبار موندلو، املاکونو او د سوداګرۍ د ثبت یا پیلولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي چې لدی مختاک سره د 350 هیوادونو څخه مخکې شوی دی. خو د وویل په پاتې نورو وو برخو کې افغانستان د پرمختګ پر ځای ځینې وخت په شاتګ هم کړي او په دې برخه کې باید دولت جدي پاملرنه وکړي
ترڅو چې ډېر زیات ستپونه وي او تجار مجبور دي چې مختلف ځایو ته لاړ شي او اغلب تم خلک یا په خپل وظیفو باندې حاضر نه دي یا دا چې اغلب ریفورم نه دي یا تجارت پلوي خلک اغلب مقرر نه دي بعض ځایونو کې دي رشوت او دي دغه د پاره تجار زورول کیږي نو دغه دا ټول مسایل باندې هر اړخیز کتنه باید وشي او بیا دي د ټولو ستونزو د پاره هر اړخیز پلان باید برابر شي. دغه د زموږ وړاندیز کومه تجربه چې مونږ په مرکزی بانک کې تکرار کړی دی یا په ایسا کې شوی دی، هغه تجربه باید په نورو برخو کې هم تکرار شي.
د زیاته کړه په هغه څه کې چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لږ وخت سره مخ کیږي، هغه په دې هیواد کې ناامنی او د پانګوالو نه خوندیتوب دی. خدای وایي په هر حال هڅه کوي چې اقتصادي اصلاحاتو ته وده ورکړي. د دې هڅو په لړ کې وویل له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د افغانیو د زړو نوټونو تبادله هم وشي.
خلک هر وخت چې فرصت لري او وخت لري بانکو ته راشي او خپل زړې نوټونه بانکونو ته ورکړي، او موږ د هغه په مقابل کې نوي بانک نوټونه هغوی ته ورکوو.
که څه هم په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصاد نوې تجربه ده او په دې وروستیو کلونو کې نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره هم مخ شوې، خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند افغانستان په لږه موده کې وتواني چې د اقتصاد په ډګر کې د سیمې له هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شي او اقتصادي بحران پرې هم دومره اغیز ونه کړي. دوی وایي که په افغانستان کې پانګوال خوندي وي او اقتصادي چارو کې اصلاحات پلي شي، نو دا هیواد به د اقتصاد له پلوه په سیمه کې ځانګړې ځای ولري.
په ننګرهار کې د درونټې د برېښنا کوټ د بیا رغونې چارې د امریکا لخوا د 10 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي دي. په دې ترڅ کې د ننګرهار والي ګلاغا شیرزي هغه یو ترانسفارمر پرانیستی چې د 5 میلیون ډالرو په بیه اخیستل شوی. په دې اړه پام وکړئ له جلال آباد ښاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په 10 میلیون ډالر مرسته د ننګرهار د درونټې برېښنا بند په راتلونکي یو کال کې ترمیمېږي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په دې مناسبت د 15 لکه ډالرو په بیه یو ترانسفارمر پرانیست. د دا وخت ویل
چې دا ابتتاح مو وکړل د ننګرهار د برېښنا په رابطه چې دا ترانسفارمر نوی ترانسفارمر د 15 لکو ډالرو په شاوخوا کې چې قیمت لري دا ما ابتتاح کوي، او تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د پورتوربینور باندې کار شروع دی چې یو تربین مو خلاص کړی دی چې هر تربین زمیشت وخت نیسی. نو د دې تربینو بم تاسو وګوري چې دا 5 میلیون ډالرو په شاوخوا کې د سعودي له خوا څخه کوسیو دي چې دوه کمپنۍ چې واه امریکایي کمپنۍ ده او یوه روسي کمپنۍ ده د برېښنا د تولید په رابطه نوي تربینونه لګي چې مخکې د دې ظرفیت 1.5 میګاواټ برخو، او پیران به په آینده یو کال په شاوخوا کې به 15 میګاواټ د برق تولید زیات شي.
برېښنا رئیس انجینر ریدی ګل وویل دغه بند په ترمیم سره به د ننګرهار د برېښنا کوټ ظرفیت اوچت شي.
د امریکا د خوانه 10 میلیونه ډالر د شاډي د خوانه چې دا قرارداد د الهام کمپنی سره شو، الهام د آی پی کمپنی سره په شریکه د دې باسادي چې د توربینونو طاقت بلوړیږي.
یوازې جلال آباد ښار 1.5 میګاواټ برېښنا ته ضرورت لري، خو د ننګرهار د برېښنا رئیس وویل له نغلونه لغمان او ننګرهار ته هم د برېښنا د لین د غځولو کار پیل شوی، او په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 1500 میګاواټو پورې برېښنا لاغه خوانه هم راورسیږي.
د یکشنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلیې او تدریسي خونو دوه نوي څوپوړیزې ودانۍ له بشپړېدو وروسته په یوه غونډه کې پرانیستل شوې. د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون وایي د دې نویو ودانیو پر جوړولو د لوړو او مسلکي زده کړو د وزارت لخوا څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالر لګول شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د رغنځو چارو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د پکتیا پوهنتون د احاطې دننه دوه نوي څوپوړیزې ودانۍ چې یوه یې د محصلینو د تدریسي خونو او دوهمه یې د لیلیې لپاره ځانګړې شوې تر جوړېدو وروسته د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارله شوې. د پکتیا د ولیوان روح الله سمون وایي د نویو او اساسي پروژو په تکمیلېدو سره به نه یوازې د پوهنتون د یو زیات شمېر محصلانو لپاره د زده کړو د مناسبو خونو د نشتوالي هغه شته ستونزه چې تر دا مهاله ورسره لاس او ګرېوانو له منځه لاړه شي، بلکه د سلګونو محصلینو د استوګنې لپاره به هم لازمې اسانتیاوي برابر شي.
د پټه پوهنتون درې بلاکونه بشپړ شول. شاوي سمو د وړاندې موږ افتتاح کړی وو چې هغه د 500 امریکایي ډالرو په لګښت دوه بلاکونه نن بشپړ شول چې ګټه اخیستل ته وړاندې شول. دا دوه ودانۍ یو لیلیې بلاک ده او بل هم تدریسي بلاک ده. ولسمشر پټه راغلی وو او دا ژمنه یې پټه ورسره وکړه کوم آریانا پوهنتون چې په پېښور کې ده هغه به متغم کېږي. والي صاحب وویل ولسمشر چې د زرګونو خلکو په وړاندې ژمنه کړې ده، دا ژمنه به ترسره کېږي او انشاءالله په د آریانا پوهنتون باندې پکتیا پوهنتون سره به ځان کېږي چې بیا به پکتیا پوهنتون د طب، حقوقو، انجینري او ادبیاتو او د کرنې د
روح الله سمون اول سربیره پر دې په پام کې د چپنګ دې راتلونکو کې د پکتیا په هانتون د انجینری په هانزي د تدریسي خونو لپاره د نشئی مواد پر ضد د مبارزه وزارت د بودیجې څخه د شپږ لک امریکایي ډالر په لګښت سره د نوي او اساسي ودانۍ د جوړېدو عملی چارې هم پیل شي. د زیاته کړه دوی کلک هوډ کړی چې په راتلونکي نوي کال کې به زیاته پاملرنه د پکتیا په هانتون د کمپلیکس ودانیو د بشپړېدو لور ته کیږي. د بل خوا د دې نویو ودانیو په بشپړېدو سره د دې ولایت ځایي اوسیدونکي او قومي مشران هم زیات خوشاله دي او دا کار د پکتیا د ځوان نسل د ښوونیز بهیر د پرمختګ په لاره کې یو ارزښتناکه ګام بولي. په دې لړ کې د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د ملي پخلاینې د سیمه ییز دفتر مشر مولوي حبیب الله منګل خپل نظر داسې څرګند کړ. د پکتیا په هانتون نږدې شپږ کاله وړاندې د دې ولایت د قومي مشرانو په غوښتنه او د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي تر منظورۍ وروسته د لوړو او مستقیز زده کړو وزارت په چوکاټ کې د رسمي پوهنتون په توګه ثبت او رجستر شوی دی. د پکتیا په هانتون په تشکیل کې د کرهڼې او مالدارۍ او تعلیم او تربیې پوهنځیو ته ځای ورکړ شوی دی، خو په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې د دې پوهنتون په تشکیل کې د انجینري پوهنځی هم ورزیات کړی شي. د پکتیا پوهنتون د نویو تاسیساتو لپاره 160 جریبه دولتي ځمکه ځانګړې شوې او اوس مهال د دې پوهنتون په دو پوهنځیو کې شاوخوا زر تنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هرات کې له هغو طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو لخوا مرستې شوي چې د حکومت د سولې له اعلان شوي بهیر سره یو ځای شوي دي. د پخوانیو وسلوالو ته په هغه غونډه کې چې پرون په امنیه قمندانۍ کې جوړه شوې وه، د هرات د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا د ژمنیو جامو او خوراکي موادو مرسته وشوه. د کسانو که څه هم له دې مرستو مننه وکړه، خو د ولایتي بیارغونې له ډلې څخه یې وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د بیارغونې پروژې عملي کړي. د غونډې ته په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی هم ورغلی و.
په داسې مهال چې د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند لسګونه تسلیم شوي طالبانو د یکشنبې په ورځ امنیه قمندانۍ کې مرستې ترلاسه کولې، پخواني طالب قمندان عبدالعزیز د نورو په استازیتوب افغان دولت او نړیواله ټولنې څخه د ترلاسه شویو مرستو مننه وکړه. وی ویل
خواستیم از این مقامات که مؤسسهایی که به این کشور کمک میکنند که بمردم.
عبدالعزیز وای د یو ملګری سیمه کې د بیا رغونې په لړ کې د ښوونځیو او سړکونو جوړښت او وزګاره کسانو ته د دولت لخوا د کار مشغولتیا زمینه برابرول غواړي. په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم قمندان ډګروال کلودیو د خپلې ډلې او هیواد په استازیتوب هر هغه کسانو ته د مرستې دوام ژمنه وکړه چې د روغې جوړې پروګرام له لارې ملکي ژوند ته د هغه په وینا راګرځي د خبرو په دوام یې تازه مرستې داسې وګڼلې. دغه بیړنۍ مرستې مو د ژمي په خاطر وکړې. هر تن ته 80 کیلو وریجې، 14 کیلو لوبیا، 15 کیلو غوړي، یوه کورته او کمپله ورکړه. هیله ده د ستاسو لپاره به ګټورې وي. موږ او تاسو به د افغانستان د رغونې لپاره لاس سره یو کړو. د هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزی ویل په دورستیو کې د هرات گذری او پښتون زرغون ولسوالۍ څخه خلک تر لګه 300 کس مخالف وسلوال دولت سره یو ځای دی. دوهمه ډله د چولایتي بیا رغونه مرسته ورسره کوي.
خوراکي توکي چې دلته تاسو وینئ دا د 14000 یورو په ارزښت باندې د هغه وطنوالو لپاره چې د پښتون زرغون مربوط دي او دوی د صلح سره د کمیسون سره یو ځای شوي دي او خپل سلاوي پر مځکه کې شوي دي هغه د لپاره راوړل شوي تر څو دوی سره کومک دا دوهم ځل کومک دی چې د دې خلکو سره کېږي. اول ځل د چشتي شریف د یو ګروپ چې د سید دولي په نامه باندې تسلیم شو هغه سره کومک سو درم ګروپ کومک وزموږ د گزاري ولسوالۍ د افراد سره وسی چې د دولت د حکومت سره ځای شي.
د هرات امنیت چارو قمندان د خبرو په دوام دوی سره سیمه کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم تازه کړه.
لا هوستانه لا مې د کډزای د بندن په کانفرنس د هلمند ورو د تړلو تصمیم ونیسل.
الو زما د مر له ایران خبره کوم. دا سلویخ دولت په افغانستان کې کار کوي. دا سلویخ دولت په افغانستان کې اوس امنیت نشي راوستای. دا که له افغانستانه ووځي بیا به نو په افغانستان کې ښه غومبري ښه جنګونه به وي. وسلام.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، او اوس د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ورځپاڼو مخ کتنه حمید مومند کړی ده.
راه نجات بیا هم د خپل لومړي مغټ سلیک په ولسی جرګه کې نوې کابینه ته د باور رای د ورکولو بهر ته ځانګړی کړ، او په دې اړه د ولس مشر د وایان سرګندونو ته په اشاره پوښتل دی چې دا د دیموکراسۍ ښکلا د ولسی جرګې زور او که د حکومت لوبه و. ورځپاڼه په دوام کې د نظر د خاوندانو دا وینا هم راخسته چې ولسی جرګې ته ورپېژندل شوې کابینه په خپله د ولس مشر په زړه هم نه وه، او هغه د ځینو فشارونو له مخې ولسی جرګې ته ورپېژندلې وه. په ورځپاڼه کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په سر روانو ناندریو ته هم کتنه شوې، او لیکل شوې چې ولسی جرګې د شتو شکایتونو د سیړلو پورې د هغو د وروستیو نتایجو په اعلان کې د ځنغوښتنه کړې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د پانګونې روان بهیر او د هغې په وړاندې پښتو ستونزو بحث کړی، او افغان دولت یې هڅولې چې په دې برخه کې شته خنډونه لرې کړي. هیواد په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې پښتو ستونزو تبصره کړې، او د ولسی جرګې لخوا د نوې کابینې د یو زیات شمېر وزیرانو ردېدلو ته په اشاره لیکلې چې له دې سره ممکن ستونزې لا زیاتې شي. ورځپاڼه په دوام کې ټولو لورو ته سپارښتنه کړې چې خپل ټول تمرکز دې په هیواد کې د نظام جوړونې ته واړوي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې بحث کړی، او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. په ورځپاڼه کې د نشه یي توکو په قاچاق کې د دولتي چارواکو د ښکېلتیا په اړه هم یو مطلب خپور شوی، او لیکل شوی چې دا معما به کله هوارېږي. ویسا هم د خپل لومړي مختصر کې له نوې کابینې سره د ولسی جرګې د چلند په اړه د عامو افغانانو نظرونه راخستي، او د هغوی په حواله لیکلی چې له یو شمېر نوماندو وزیرانو سره ناانصافي شوې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې که څه هم دا د ولسی جرګې یو ستر ګزار بلل شوې، سپارښتنه شوې چې اوس باید په هیواد کې د نوي حکومت د فعاله کولو لپاره هڅې ګړندۍ شي، او افغان ولسمشر باید پرته له کوم ځنډ نه نوې سیرې معرفي کړي. په ورځپاڼه کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په بهیر هم پراخ بحث شوی، او په افغانستان کې شتو ستونزو او د ګاونډیو هیوادونو دریسته په اشاره د ځواکونو زیاتول ضروري بلل شوی دی. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونو تبصرې خپرې کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د ولسی جرګې لخوا د نوې کابینې د یو زیات شمېر نوماندو وزیرانو ردېدو ته په اشاره لیکلې چې دا د زور ښودل او که د زړو اختلافاتو رابرسره کېدل و. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې هم همدې مسلې ته په اشاره لیکلې چې ولس له زیان اړوونکو مصلحتونو څخه بېزاره شوی دی. او هشت سو بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې د اوولسو نوماندو وزیرانو له ردول وروسته په خپله وکیلان هم حیرانه دي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د باور رای د ورکولو په بهیر بحث کړی، او د ځینو وزیرانو ردولو ته په اشاره چې د ورځپاڼې په وینا قابله کسان وو د ولسی جرګې چلند غیر معیاري بلله ده. په ورځپاڼه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د کېدونکو زور زیاتیو په اړه په یو مطلب کې په ایران کې د بندي افغانانو یو لیک هم خپور شوی چې پکې له افغان حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تیره شپه په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله وشوه. په دې حمله کې څومره کسان وژل شوي، او د حملې هدف کوم ځای او کوم کسانو؟ په دې اړه له پېښور د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر له نور تفصیل سره.
د میزایلو د تازه حمله د یک شمې په ماخام ناوخته د شمالي وزیرستان په موسکی سیمه کې وشوه چې 15 کسان پکې وژل شول او څو نور ژوبل شول. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د میزایلو مرمۍ د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو لخوا غورځول شوې دي. دا ځل د مولانا صادق نور په نوم د یو پیژندل شوي قبایلي مشر کور او حجره په نښه شوې دي. په وژلو شوو کسانو کې دوه د سیمې او یو د سعودي عربستان سره تړاو لري. د دوه نور هویت په سملاسي خکره شوې نه ده. د یوې اونۍ نه په کمه موده کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د دریمه د ډول حمله ده. په تیرې حمله کې د طالبانو د یو ځایي مشر حاجي عمر د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و چې اوس د هغه پر ځای ولی الرحمن په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي، د امریکا جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د سیمې څېړونکي وایي د امریکا حکومت په شمالي وزیرستان کې د سراج الدین حقاني د شبکې د ختمولو په موخه هوایي بریدونه کوي، خو په وروستیو عملیاتو کې د یادې شوې شبکې د کوم مهم غړي د وژل کېدو راپور د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا نه دی ورکړل شوی. شمالي وزیرستان د افغانستان د خوست ولایت ګاونډ کې پروت دی چېرته چې تېره اونۍ د یوې ځانمرګي حملې په ترڅ کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د اوو سرتېرو په ګډون اته امریکایان وژل شول. پاکستاني طالبانو د دې ځانمرګي حملې پړه په ځان منلې وه. د دوی یو ویان رسنیو ته دا هم ویلي وو چې د خوست مرکز یې ځکه والوزاو چې د دوی په وینا بې پیلوټ الوتک کې له دغه ځایه سرل کېږي. نجیب امیر د ازادۍ رادیو پېښور.
ازادۍ رادیو ته وغږیږئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرېږي. وخت د سهار 10:03 دی. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه حمید مومند وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د ولسی جرګې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د 19 غړو ردېدل په وسنیو سختو شرایطو کې سیاسي پشاتګ دی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سولې د پروګرام سره په 1,100 کسه طالبانو ژمنۍ مرستې ویشل شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمې چاودنه شوې چې 2 تنه پکې وژل شوي او 4 نور سخت ټپیان دي. د برتانیې صدر اعظم ګورډن بران وایي له افغانستان او پاکستان څخه شړل شوي اسلامي افراطیان به پرته له شکه د یمن او سومالیا په څیر په ستونزمنو هیوادونو کې راڅرګند شي. د ماليزیا حکومت شمنه کړې چې د هیواد د سترې محکمې د هغې پریکړې مقابله به وکړي چې له مخې د ماليزیا عیسویانو ته اجازه ورکړل شوې چې د خپل معبود لپاره د الله نوم هم استعمال کړي.
دا د ازادۍ رادیو د قدر منوریدونکو او د دې پورستۍ برخه کې لمړی ژوند په شیبو کې او ورپسې تاندې څنګ د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. کله چې د لمر او سپوږمۍ تندر واقع سي خلک څه کوي؟ په پیل کې به د همدې مطلب په اړه معلومات اوري، بیا به د هغه کسبګر مرکه واورو چې تنرونه رغوي. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، اسمان لبه انتها ستوریو او سیارو ډک دی، خو په دې ټولو کې لمر او سپوږمۍ د بشر توجه ډیره جلب کړې ده. د ځمکې پر مخ د ژوند غوړېدو ته لمر دومره ضرور دی لکه هوا او اوبه چې ضرور دي. دغه راز لمر د ورځې څراغ دی او سپوږمۍ د شپې ډیوه ده. بشر له زرګونو کلونو راهیسې په خپل ژوند باندې د لمر او سپوږمۍ په ژور اغیز پوهېدلی دی، خو څرنګه چې پخوانو خلکو نه د تلسکوپ په څیر وسایل لرل او نه د ریاضي او فزیک په باره کې کافي معلومات وو، نو د لمر او سپوږمۍ مختلفو شکلونو، حرکتونو او بڼو ته یې افسانې جوړې کړې وې. په دې سلسله کې ډېرې مهمې او مشهورې انګیرنې د لمر او سپوږمۍ د تندر نیولو په باره کې دي چې ان تر اوسه پورې لا په اکثرو ټولنو کې په خپل قوت ژوندی پاتې دي. افغانان هم د دغو تندرونو په اړه انګیرنې لري. ومان په همدې اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره مرکې کړي دي. تاسو را بولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
زمانم باز محمد تخلص می خاتمند
د موږ په سیمو کې د لمر تندر ډیر کم واقع کیږي او ډیر کم خلک ورته متوجه کیږي، او د موږ خلک بیا وایي چې د لمر ستندر نیولې وي تاسو مو ورته ګوري چې بیا هم د سترګو نور دي. نور د سی ډیر د خواته فکر نه دسی یا د موږ د ګناو بایست یا څه وجه د لمر تندر نیولې ده. خو د سپوږمۍ په باره کې بیا د موږ د خلکو د ټولو خلکو کاوام دي کې عالمان دي ملایان دي دا ټول خلک په دې فکر دي چې دا سپوږمۍ د موږ د ګناو هو په سبب باندې تندر نیولې ده. بیا د شپې راوځي او اسوالاتونه وای، درودونه وای، حتی په سپیکرو کې وای، که سپیکر نه وي په زوره په زوره وای، او نفلونه ولمنځونه کوي په کورو کې خځې تر هغو پورې یا قرآن شریف ته ناستې وي یا نفلونه کوي چې تر څو بیرته سپوږمۍ نه وي خلاصه سوې له تندر څخه، تیاره یې نه وي لیرې سوې، سپینه سوې نه وي. او ځینې خلک بیا په دې عقیده دي چې دا سپوږمۍ چې تورېږي او دونه یو قوت شته نو یو انسان هم مړ کېږي. باید د ځان په عقله باندې فکر وکړو. فکر دغه ده چې دوی بیا دعاګانې کوي، توبې کاږي، او د دوی دا وایي چې دا زموږ توبه د سپوږمۍ د خلاصي سبب هم کېږي او زموږ د ځان د خلاصي سبب هم کېږي.
زما نوم محمد یوسف دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی. زموږ د په کندهار خاص په بولدک چې لمر یا ترینځه ونیسي یا سپوږمۍ، اول چې خلک خبر سي را روانېږي او داس تازه کې دوه رکاته نه پل وکړي، د هغه څه بیا راولاړ چې د قرآن شریف پوزپه وکړي بغیر ویې خواستۍ کې حالاته چې وایي زموږ د عمل هغه ده کسره کې سپوږمۍ ترینځه نیولې ده، نو بیا بغیر ویې چې دا زموږ د عمل نیولې ده در کوم ساعت پر سپوږمۍ ایله کوي، بس موږ خلک د هغه د الله په عبادت اخته یو وظیفې کې څوک نپلونه کوي.
خلک خیراتون هم کوي؟
اکثر خلک خو نه کوي، بعض د سرمایدار خلک پیدا شي هغه کوي.
تا کله داسې په یادېږي چې سپوږمۍ همدا تندر نیولې او ته راپورته سوی بام ته یاده؟
اوس ما په یاد کېږي و د پنځلسې شپه وه چې سپوږمۍ ورځ ترینځه ونیوه، موږ د شپې راپورته سو او داسې مو تازه کې دوه رکاته نه پل د قرآن شریف وظیفه د همکه ورځ د پنځلسې ورځ به ترینځه ونیوه.
نوم یې جان محمد ده. ما د یو لوی ملا اورېدلی دي چې وایي دا اوس چې ډاکتران وایي په دغې ورځ چې خصوف واقعي یا کسوف واقعي مه ورته ګوري، نو دا وایي په اسلام کې له ډېره قدیمه ده، له اوله په اسلام کې دغه راغلي و چې تاسې مه ورته ګوري، او دا د عبادت هدف دغه اوس یعنې خلک ټول په عبادت مصروفه سي او دې ته ونه ګوري. دا اوس ډاکتري ثابته کړه، طبابت دا ثابته کړه سي چې ویلې د عبادت کوي دا منه سي ورته ونه ګوري، ځکه چې دا تاوان کوي سترګو ته یا څنګه د نور نه پوهېږم.
نوم غیاث الدین ده، زه د لوګر اوسیدونکی یم. کله چې سپوږمۍ تندر ونیسي نو دا خلک پورته بامو ته خیزي او استغفار او توبې کاږي. دی دغه وایي چې دا به یې موږ په ګناه او د سپوږمۍ تندر نیولې او دا به د موږ په توبو او په استغفار بېرته له دغه عذاب او له دغه خلاص. یو نیم خلک چې هغه وسې توان لري هغه یو خیرات یو څه چپم کړي.
نوم یې چلا ګل ده، زه د ښارانه یم. دا سپوږمۍ چې تندر نیسي بیا خلک بامو ته خیزي بیا سخلات توبې باسي. الله اکبر به دغه وایي.
ته پخپله کله ختلی یې بام؟
هو ولې نه ختلی یم، توبې او سخلات توبې مې ستدې سي به له عذابه خلاص وي.
سرسان ته د زید شاجو سیدین کې ایمو خاط سپنګي تندر نسی نارینه دي جمعته ته خذب کورو کې خذب منځونو کنه پلونم کالیکان با متخی دی علاوه پر چی او غړي پخو پتیریم باسو الوایم پخو خیراتوي کورو.
زما نوم رابعه د لوګر اوسیدونکی یم. کله چې لمر او سپوږمۍ تندر نیسي امیندوار خیزې دي په لاس کې چاقو چاړه او تیره شیان نه ګرځوي، وایي چې دا یې په ماشوم تاثیر کوي او د ماشومې شونډې او تالو پرې راځي. بل دا چې دغه امیندوار خیزې دي په دغه وخت کې په ځان ګوتې نه وهي، په مخ د ګوتې نه وهي، چې هغه په ځان او په مخ کې تورې ټاپې پیدا کیږي. او بل ځینې خلک بیا وایي چې که غواړي چې ماشوم په مخ کې یو ښایسته تور خال وي نو بیا یو داسې نره ایشه اخلي په هماغه ځای کې چې دا غواړي خال راسي، همالته سوکه لاس کیدي چې د ماشومې هماغه ځای کې یو ښایسته تور خال په مخ کې راسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د جلال خان سلیمان خیل په وینا تندر چې واقع شي نو حیوانات هم ډاریږي.
دا خو علم ثابته کړی ده چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي بیا نو دغه مرغان په هغه ساعت کې نه چونېږي، غږ نه کوي، او حیوانات چارپاسي دي، ډار ورته پیدا کېږي. دا نجوم چې ده په منځني ختیځ کې خصوصا په مصر، عربستان او د مملکتو کې ډېره وده کړې وه. خو باندې نو د خلکو عوامو نجومیانو ته په ډېره درنه سترګه کتل چې دوی علما دي او احترام او دا شیان متقایل وو. بل قسم په کتاب کې لوستلی وه کوم وخت چې کریستوف کولوم د امریکا نه وه کشف کړي، دی په لاره کې وو چې یوې جزیرې ته ورسېدی. په جزیرې کې چون د ده خوراکه خلاصه سوه، نو خلکو چې په جزیره کې وو له دوی سره کوم کومک ونه کاوه، او ده ته لوستي وو نجوم له نگانه چې دا وخت کې به تندر واغه راشي، سپوږمۍ تندر نیسي. ورته وویل چې تاسو له ما سره کومک ونه کو نو ډېر نږدې به تاسو باندې خدای غضب نازل شي، شی به تاسو وویني. دته خو معلومه وه چې څو دقیقې بعد د سپوږمۍ تندر نیسي، نو سپوږمۍ تندر ونیوه. دوی بېرته ورته راغلو ته ورته وویل چې ته یوه دعا مکته وکړه چې بېرته دا تندر نه موشي، نو کومک در سره کوو بېرته. هغه وویل چې زه به دعا وکړم له تاسو باندې غضب ورک شي.
د علوم اکاډمی د ځمکپوهنې مرکز علمی غړی څېړنوال عبدالرئیس علینی براته وایي چې تندر څنګه واقع کیږي، څه خطرونه هم لري کیا.
کله چې ما لمر سپوږمۍ او ځمکه درې واړه په یو مستقیم خط باندې واقع سي، نو دغه د لمر شواوي چې په سپوږمۍ لګېږي هغه ځمکې ته نه رارسېږي، نو دا وخت لمر تندر واقع کېږي. او موږ وایو چې دا کسوف ده، دې حالت ته کسوف ویل کېږي. نو په ځینو ځایو کې مطلق وي چې ټوله کوره موږ ته تاریکه ښکاره سي، او په ځینو ځایو کې یوه برخه تاریکه کېږي چې دې ټول حالتونو ته کسوف ویل کېږي. خصوف بیا داسې حالت ده چې بیا هم لمر سپوږمۍ او ځمکه درې واړه په مستقیم خط باندې واقع شوي دي، خو ځمکه په منځ کې راغلې ده. د ځمکې سوری د سپوږمۍ په مخ باندې غورځېږي چې عموماً زیاتره په شپه کې ښه ښکارېږي موږ ته، کنه. نو دغه حالت کې دا د لمر وړانګې په ځمکه لګېږي، سپوږمۍ ته نه رسېږي، ځکه چې سپوږمۍ خپله ځان ته نور نه تولیدوي، بلکې هغه هم نور له لمر نه اخلي. نو په دې خاطر لمر وړانګې عموماً په ځمکه لګېږي او هلته په سپوږمۍ باندې سوری راځي، چې دا د لومړي ځل لپاره یا ډېر پخوانیو کتیبونو چې معلومېږي ارستو دې خبرې ته فکر وکړو او وی کتل د ځمکې سوری په سپوږمۍ کې وکړه وګرځه چې منحني خط ورکی. نو دا د ایډیا پیدا شوه، تیوري پیدا شوه چې ځمکه کوروي ده.
اوس یې کله خطراتو په اړه راته وایي.
نور خو د معمول حرکت دي د ځمکې سپوږمۍ او لمر په دې داخله منظومه کې دا کوم بل خطر نه لري. یوازې یو خطر ده چې دغه وخت کې ماورای بنفش یا د پنجانی رنګ نه اخوا ده وړانګې، دغه وړانګې ځمکې ته زیاتې راځي دغه وخت کې. او په دې پوهېږو چې ماورای بنفش د انسان جلد متاثره کولی شي، د انسان بدن متاثره کوي، حتی د مور په خېټه کې ماشوم هم متاثر کېدای شي دینه. نو په دې خاطر باندې ټول عموماً دا توصیه کوي کله چې کسوف واقع کېږي نو ټول حیوانات او انسانان دې زیات له خپلو کورونو بهر نه وځي او ځان دې په امن کې وساتي.
د تندر په اړه به د دینی عالم مولوی بشیر احمد نصار خبرې هم واورو.
در ارتباط مسئله آفتاب گرفتگی ما یا مهتاب
دلمر از پوگمه د تندر په اړه خوشحالی خبره داده چې دا پیښه باید په نورو مسلو پورې ونه تړو. په هغه ورځ چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم وفات شو، لمر تندر ونیو، نو ځینې خلکو دا پیښه د پیغمبر د زوی له مرګ سره وتړله. خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موضوع رد کړه او ویل چې ځمکه او سپوږمۍ د خاوند تعالی د قدرت نښې دي او هغه هر ډول تصرف پکې کوي. خو یوه خبره ده چې مسلمانان د طبیعي غیر و معمولو پیښو په وخت کې باید لمنځونه او دعاګانې وکړي، هغه که طوفان وي، که سیلاب وي، که تندرونه.
عزتمن اوریدونکو، هم اوریدل چې تندر څنګه واقع کیږي او خلک یې تر واقع کیدلو وروسته څه کوي. راځئ اوس په واورو چې خلک تندرونه څنګه رغوي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیر کم خلک په برقی او غازی داشونو کې ډوډۍ پخوي. معمولا په خارونو، کلیو او باندو کې ډوډۍ په تنرونو کې پخیږي. تنرونه ځان ته کسبګر لري. ومن د کابل ښار شهرارا سیمې ته ورغلی، یو تن یې پوښتلی. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
ما اسمت الله سم، ما می تندور سازی کار میکنم.
نوم اسمت الله ده، د کابل د شهرارا په سیمه کې د تنرونو دکان لرم. زما په خیال د کابل په ښار کې به د تنرونو شل دکانونه وي. په سرای شمالی، میوان واټ، میرویس میدان کې سل یو نیم سلطنه کسبګر دا کار کوي.
ښه قداره ته وایه چې څو ډوله تنرونه جوړوي.
سه چهار نوم می سازیم دیگه. تندور
درې څلور ډوله دي. یو د غټ تنرونه دي، چې یو متر او اتیا سانتي جګوالی او یو متر شپېته سانتي سور او پنځه سانتي پرېړوالی لري. دغه تنورونه په ځمکه کې خښېږي، معمولا یې نانویان وړي. بل دغه خاصه تنورونه دي چې اتیا سانتي لوړوالی لري او معمولا په داشونو کې وي او ازبکي ډوډۍ پکې پخېږي. دغه واړه تنورونه چې دي موږ یې بیلري بولو، دا معمولا کورونو ته وړي.
تنورونه له کومې خاورې جوړوي او له خاورې سره نور کوم مواد ګډوي؟
خاوره
سره خاوره ده، موږ یې د پغمان له ولسوالۍ نه راوړو. بوس هم ورسره ګډو چې ښه مو پل کړه او پخه شوه، بیا نو لرګي ږدو، خټه له کپړی غونې نری کوو او یو په بل ږدو، چولې او درزونه ورسره راډکوو، په مدار مدار را حس کیږي.
یو وړوکی ترون په څومره وخت کې جوړیږي؟
دو ساعت یا یک و نیم ساعت.
دغه یو نیم دو ساعته وخت غواړي.
او دا لوی تنرونه؟
تنوره کلان ما دی
د لوی تنرونو جنجال ډیر دی، په پنځو ورځو کې له جوړ شي.
نرخونه یې څنګه دي؟
قیمت یې څنګه؟ 8000.
نرخونه یې غټ تنرونه په 2000 5000 داسې خرڅوو، او واړه له 300 نیولې تر 1000 افغانیو پورې خرڅوو.
دا غازی تنرونه څنګه دي؟ اوس دود سوی دي دا دغه تنورونه دي که څه فرق لري؟
نه، همی تندور همی تندور
په تنورونو کې فرق نشته، همدا تنورونه دي. صرف دومره ده چې نانوایان د لرګو په ځای ګاز پکې سوځوي.
ځینې وخت چې پاسته په تناره پورې ونښلي او یا خاوره ورسره جلا کړي، بیا دا خلک وایي وایي دا تنور ښه نه ده. د دې علت څه ده؟ دا ولې
خونه او ازین ګلای سفید کې میګران؟
علت یې خاوره ده، چې خاوره یې سمه وي له پاسې سره نه را جلا کیږي.
یو خام تنور په څو ساعتو کې پخیږي؟
یک ساعت میګره ده.
په یو ساعت کې پخیږي، خو اور یې باید نرم وي چې ونه چوي.
مستی مستی دا، ځواني ځواني دا، غریب کی یو بخانی دا.
قدر من اوریدونکو، د نن خبرونه هم تمره و. مختدا آزادی رادیو د خبرونو پاړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 44 یاویا. په خوست او کندوز کې مو شمیرې دی 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت وسه.
د ارزوګانو ویني بهيږي، د ارزوګانو ویني بهيږي، ویني بهيږي. سمرګراني دا، س ارزاني دا، غریب کي یو بخاني دا. مستي مستي
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفی ام له یوې بلې تاندې څانګې سره. په دې خبرونه کې لومړی د افغان اتل نادر شاه ننګرهاري خبرې اورو چې له کابل تر امریکې په بایسکل سفر کړی او بایسکل یې د افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوی. بیا د آریانا افغان ترک لیسې د پنځمې اولمپیاد ممتاز زده کوونکو ته د مډالونو د ورکړې په اړه ریپورټ لرو. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. له موږ سره اوسئ.
مونکرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه. په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه، په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه. کرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه.
ګرانو ځوانانو،
ډاکټر نادر شاننګرهاری هغه ځوان دی چې د بایسکل په ذریعه یې له کابل تر امریکې اوږدې لارې کچ کړې او د افغانانو د سولې او دوستۍ پیغام یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورساو. نادر شاننګرهاری د غاښو ډاکټر دی، خو له وړکتوب یې دا هیله درلوده چې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره څه وکړي او د افغانانو د سولې غږ تر نړیوالو ورسوي. ډاکټر نادر شاننګرهاری د بایسکل په ذریعه خپل دغه سفر په 2002 میلادي کال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مخې پیل کړ چې یو کال او شپږ ورځې یې دوام وکړ. ډاکټر نادر شاننګرهاری د خپل سفر د پیل په اړه وایي:
ما خپل سفر په 2002 کال کې د کابل د وزارت خارجه شخه مې شروع کړو، بیا قندار په استقامت قندار نه هلمند هرات چې دا شل ورځې دوام وکړو، بیا د ایران او ترکیه درې میاشتې همداسي اروپا تلاړم لکه بلغاریا، یوګوسلاوی، هنګری، اتریش، چیک، جرمنی، هالند، بلجیم، فرانسه، لندن، امریکا، ملل متحد. ځینې تر جرمنی فرانسې پورې زمینی لار به چلاړم، بیا فرانسې د ډیپ د شار نه نیو هاون لندن ته په بیړۍ کې لاړم، بیا د لندن نه ویرجینیا ته په الوتکه کې لاړم بهر خوا کې دی، بیا د ویرجینیا نه همداسې ملل متحد په استقامت ویرجینیا، واشنگټن، فلادلفیا، پنسلوانیا، پاټیمور، نیویارک، بیا مقر سازمان ملل متحد.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زمامین زمازانا خائستا افغانستانا، زمامین زمازانا خائستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا.
ډاکټر نادر شاننګرهاری لومړی افغان نه دی چې په بایسکل یې اوږده مزلونه کړي. ویل کېږي د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې یو افغان ځوان چې د فلم له لارې د هندوستان د سینما په نامتو لوبغاړي مدهوبالا مین شوی و، په بایسکل تر ممبئی ولاړ. په وروستیو کلونو کې څو نور افغان ځوانان هم د افغانانو د سولې له پیغام سره آسیایي او ځینو اروپایي هیوادونو ته په بایسکل سفرونه کړي، خو د ډاکټر نادر شاه سفر په دې مشهور شو چې یو خوی سفر ډیر اوږد و، بل دا چې بایسکل یې له سفر اوه کاله وروسته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په لارښوونه د یو با ارزښته څیز په توګه د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي شو.
کله چې ما سفر کوو رئیس صاحب جمهور د ازما ورقې شم چې امضا کړلې، نو هغه وخت کې مې راته ویلي چې که په ډېر جګ قیمت هم چا غوښته بایسکل به ورته نه ورکې، نو همدا علت و چې ما نه هم په ډېر جګ قیمت هلته خلکو غوښته. ما سر پخوا هم دا احساس و چې زه باید دا موزیم ته ورکړم، بیا رئیس صاحب جمهور هم ویلي. بیا دا بایسکل ما ډېر وخت ځان سره وساتم، ځکه چې د باندې ما سفر کړی و، لکه زړه به مې ډېر خوشحاله و چې دی به مې ولیده. کله سفر به مې کوه ورباندې تمرینات به مې خپل په ده کول کنه، نو بیا ما ویل چې اوس نو به وخت چې باید ورکړم موزیم ته. او بیا نو رئیس صاحب د موزیم او وزارت کلتور سره دا موضوع دغه کړه، همکاري وکړو، بیا موزیم ته تسلیم.
نادر شاننګرهاری د بایسکل په ذریعه د دغه اوږده سفر له امله د افغانستان د جمهوري ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اتل لقب خپل کړی، مډالونه یې اخیستي او د ملګرو ملتونو لخوا په یو ستاینلیک هم ویړل شوی. نادر شاننګرهاری دا هر څه خپلې ښې خاطرې ګڼي، وایي چې سفر یې هم له خوږو او ترخو خاطرو ډک و.
د سفر په جریان کې د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ شلم، یو آب هوا چې څلور فصله په ماتیر شو په دې کال شپږ ورځو کې، د هر شپه چې په ډاګونو ځنګلونو کې پاتې کېدلم دا خطرونه، شپه چې به کېده تر سهار پورې د حیواناتو غږ، دا شیان خو بېته هم د افغانستان په خاطر، لکه د افغانستان د خلکو په خاطر چې زه به د دوی پیغام وړم، نو بیا به ډېر احساس د خوشحالۍ او د راحت به مې کوو. خو شپه به ډېر ډارېدم، ډېر رسې وحشت سره به مخ شلم، ځنګلونو کې رقم پر رقم د حیواناتو غږ به راتلو. یو قصه درته وکړم لنډه غوندې، چې کله چې د ترکیې نه بلغاریې ته لاړم، نو دا مرض داسې دی چې بلغاریې ته داخلېږي ټول په ځنګل کې به داخلېږي، ځنګل منځ کې یو سړک تېر شوی، تقریبا 100 کیلومتره لاړم چې د شپې لس بجې دي چې زه غواړم یو هوټل ته ځان ورسوم، چې په دې کې یو سب د سړک کې دا ټول حیوانات وو، د دې لکه د سترګې پړقېدلې، هغه چراغ د بایسکل سره چې مخامخ شو، چې ما یو رنډ وکړو سما خواته منډه کړل، سه ځنګل خواته یو شرخارې شروع شو، د دې غږونه او داسې یو، بیا نو دومره زه موډر شوم چې دا بایسکل مې بېرته تاو کړو د مرز خواته. هغه یو متل دی، وایي فلانی چې پورې سو دقیقې لاره ده یا سو ساعته، وایي دوه ساعته، او که وایي لیوان دې په منډه واچي وایي شل دقیقې، نو هغه هم ډېر خطري شپه وه.
ډاکټر نادر شاه ننګرهاری له دې سفر نه دی ستړی. زړه یې غواړي چې بیا هم په بایسکل پښه واړوي او اوږد سفر پیل کړي، خو دا ځل به یوه کمره هم په پسې وي، فلم برداري کوي به او د سفر مستند سیریال به جوړوي.
زه انشاءالله که خدای کول نو دغه بل سفر هم لرم، همدې لنډ ورځو کې به له خیره شروع شي او دا ځلې دغه سفر مستند یو سیریال جوړیږي. دې کې لکه د افغانستان نه ونیسه تر اروپا او امریکا پورې چې افغانان دي، د افغانانو فرهنګي کمیټې دي وصل کیږي په دې سیریال کې. دې کې یو بل خبره به ډېر خدای وي چې زموږ فرهنګي خلک، زموږ خلک، علما، دانشمندان چې هیواد کې والته دي، د دې ټولو به یو تاریخ به وي، هم به ورزشي تاریخ وي، هم به فرهنګي چاینده نسلونو ته پاتې کیږي انشاءالله. دې سیریال کې جوان شیر ادری صاحب دی چې د وزارت اطلاعات کلتور لخوا نه معرفي شوی او خپل هم موږ سره په دې سفر کې دی چې دا سیریال جوړوي. رئیس اتحادیه سینما کران دی، نو لکه امارات، قطر، بحرین، کویت، مصر، اردن، بیا اروپا لکه ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، جرمنی، هالینډ، بلجیم، فرانسه، ناروې، سویډن، امریکا ته نوی آخر بمرال متحد کی وخت میږي انشاء الله.
و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا، و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا، و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا،
کرانو ځوانانو. د افغان ترک د ښوونځیو عمومي ریاست د ځوانانو د وړتیاو د ودې او روزنې په مقصد له 1340 لمریز کال را په دیخوا د افغانستان د ځینو ښارونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په علمي برخو، په ځانګړې توګه طبیعي علومو لکه فزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضي کې سیالۍ جوړوي. سږ کال هم د ساینس پنځمه سیالي د قوس له 23 تر 28 د افغانستان د 9 ټولګیو د 12,000 زده کوونکو په ګډون جوړه شوې وه چې 40 زده کوونکي پکې بریالي شول. دغه روز د افغان ترک ښوونځیو د لیسې دورې زده کوونکي هر کال د کیمیا، بیولوژي، فزیک او کمپیوټر په برخو کې په ځینو پروژو د سیالۍ لپاره کار کوي. سږ کال هم ګڼو زده کوونکو خپلې پروژې په بریالیتوب سرته رسولې وې چې د منصفه هیئت لخوا د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونو وړ وپېژندل شول. او د افغان ترک لیسې د شپږمې دورې د فارغانو په ویاړ جوړې شوې غونډې کې دغه مډالونه ورکړل شول. د آریانا افغان ترک لیسې تدریسي مرستیال عبدالفتاح سباروی:
پروژه است که شاگرد خودش
دغه ساينسي پروژه زده کوونکې په خپل انتخابوي. موضوع یې داسې وي چې تر اوسه چا ډیر کار نه وي پرې کړی، نو دوی راخلي د خپل ښوونکو په لارښوونه څېړنې پرې کوي. د زده کوونکو د دغو پروژو پایلې ډیر ځله د عملی استفاده وړم وي.
د افغان ترک د نجونو د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې حسنا چې د فزیک په برخه کې له خپلې پروژې دفاع وکړه او د ژیړو د مډال ګټونکې شوه، د خپلې پروژې د موضوع په اړه وایي:
زما پروژه په فزیک برخه کې د یو بایسکل په هکله وه چې موږ کولای شو د انسان د فزیکي انرژي په واسطه برق موږ تولید کولای شو او بیا له هغې برق څخه استفاده کوو او بیا هایدروجن هم د الکترولایز له محلول څخه په استفادې سره موږ هایدروجن هم لاسته راوړو. ما جوړي حیات د خپل پروژې څخه دفاع وکړل او هغې ته مسوابونه هم راکړل چې هغوی ما څخه ډېره خوشحاله شوه او ما ته ډېر آفرینی هم وویله.
محمد مصطفی غزنوی د آریانا افغان ترک لیسې یو بل زده کوونکی دی چې له 12 ټولګي فارغ شو. پروژه د کمپیوټر په برخه کې وایي چې د سپینو زرو مډال یې خپل کړ. دی وایي چې د پروژه د کمپیوټر په کیبورډ کې د پښتو او دری ژبو د آسانې لیکنې په باره کې و.
ما یو پروګرام جوړ کړی و، دغه پروګرام په واسطه کولای شو دری او پښتو متنونه په ډېر اسانۍ ولیکو.
سره کم تاسو لیکلای شئ په ډېر اسانۍ؟
مثلا تاسو پیګئ، مثلا په دنیا کې د مختلفو ژبو الف با کې حروف د چلو مخرج دا کیږي پالف باقی دا حروف هم داسې جای ورکړي کیبورډ کې. مثلا په فشار ورکول د اف حرف مو کولای شو د خپل د فارسی د پښتو فیر یا لاس راوړي. او دا پروګرام هم د رینویس یا د رایټر په نام هم نوې جوړ کړي. تر مخکې نه دا چا کار نه وکړي او اول ځل د څه د مو خپل مکتب لخوا جوړوې. یو میاس بعد دا پروژه موږ بازار ته ځو کو او کولای شي خلک له دوه پروژه چی استفاده وکړي او موږ د پښتو ژبې د دری ژبې لپاره او همچنین ازبکي او ترکمني ژبې تم جای ورکول د فارسی افغانستان افغانستان زبی دی او اکثریت اقوام په دغو زبو خبرې کوي.
د آریانا افغان ترک لیسې زده کوونکي نه یوازې په ملي درسي سیالیو کې ډېر ښه ځلېدلي، دغه راز په نړیوالو درسي سیالیو کې هم چې وخت په وخت جوړې شوي ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. مصطفی غزنوي د افغان ترک لیسې د زده کوونکو د سویې د لوړوالي علت په ښه تدریسي سیستم، د ښوونکو په زیار ایستنه او د درسي موادو په شتوالي کې ګوري. وایي که په نورو ښوونځیو کې هم ورته اسانتیاوې وینو، افغان ځوانان خپل استعدادونه راڅرګندولی شي.
استادان زحمت کشی وینم په مکتب کې، واقعا موږ سره ډیر زحمت باسي استادان. چې موږ په مکتب کې نظم او دسپلین تر نور مکتب ډیر زیات ده. استادان هم مسلکي دي، اکثر موږ ساينسي مضامین استادان ترکان دي او ساينسي مضامین موږ بین المللي سطح انګلیسي وایو. درسونه چې په ترکیه کې هم په ترکمنستان کې هم په امریکا کې درس ورکول کېږي هغه موږ په انګلیسي وایو. دغه مکتب موږ ښه لابراتوارونه لرو، شاګردان تعداد کم ده، پیوستن کې او استادان کولی شي په ډیر ښه توګه رستګي وکړي شاګردانو ته. د نور مکتبو ته چې موږ داسې اسانتیا برابر کتابونو غوی کولای شي چې لکه موږ هم دي، اما دوی چې زمينه نه ده مساعده.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د آریان خان په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
ځواني چې په چاره شي لیونې لیونې ګرځي، ځواني چې په چاره شي لیونې لیونې ګرځي، بدلې دنیا شي بدل.